ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زه هرمل مو یو بل خبرونه کې هر کله کو خبرونه اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټلګي پورته د جنود خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرونه وخته و اعلامیه کې کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ سواد د تعلیم یافتن جنود او مرمنو پرته د سوکال راتلونکو تصور نشي کولای. په تاسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بي سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې لري تیار راتلونکو سره مخ کړی. د بشری حقوقو د څار سازمان د حملې کلی چې طالبانو د 1999 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د جنونو خونځي تړلی و، چې د دې سازمان په خبره د جنونو یو نسل لک تر لګ د 15 کلونو لپاره لزدا کړی پرمختګ او هاغه ست څخه به برخه کړ چې دوی غواړي. د بشری حقوقو د څار سازمان روان وزیر ته د طالبانو د ناحق او زورونو درواغجن او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر سجر د جنونو خونځي او په هنتونونو پرانیزي. حغاله د بخښنې نړیوال سازمان وايي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنجونی په کلمنځنۍ یو زده کړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنجونو ته اجازه ورکړي چې څو خونځو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1515 سورځي وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنجونی خونځو ته لوتلو منه کړی او تر خوای نږدې درې میاشتې وشو چې د جنجونو په هنتونونو هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسيونو سره کتلې دي. د دې خبر پر بنسټ خغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم لزنګړي اساس یو یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پر هم کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. د لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واوري. د ایران قضایي قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری پاتل لسکاله بن محکومه کړې ده. سپهری ویلي و چې د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د نور لواک لاس په سر شي. د دې ور اصغر وایي چې خوري لسکاله د ایران د نظام پر ضد تبلیغ پتور، 15 کاله د ایران له مخالفه هیوادونو سره د همکارۍ پتور او 2 کاله هم خمینی او خامنئی ته د سپکاوي پتور په بن محکومه شوې. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنئی د استعفا حکم د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروت څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرې لو پایلې دورسته سرسمونی ول شو. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کاروالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2021 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېر 15,000 ته رسیده او تر هغه کال مخکې 44,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کاروالو زیات شمېر او بیا پسې د افغانستان خلق وو. ورانه په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د خونځو او په هنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. حخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلي ازادي راډیو ته ویلي افغان جونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
Girls currently in primary education
د انجن زرونه په نمره یو ټولګي حکومتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ خونځي و نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځو کې ورختونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمیر خزی وایي طالبانو د تراویل منز لپاره جماعتونو ته لطلو من کړی او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډل مشر او ځینې لوبغاړي څه احساس لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هله رحم چې خاور از موبایل کړی وي د امریکا د جمهور رئیس مرستاله په افغانستان کې د نجونو د خونځوي او بهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خوده. کاملا هاریس د هم ویلي چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د خوځول حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف وايي ل شپږم ټولګي خکته افغان جوړي هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې په هنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځي او پانتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو د پرانستلو دقیق نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پوري بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
ګرلز کرنټلی ان پرایمری ایجوکیشن
د انجن زرونه په نمره یو ټولګي او کماتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ او خنځي و نه لیسي او نه هم په پهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجنونو د ترانزیو د بندي دوه اندیشني په خپل حال به چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پهنتون دروازې هم د انجن او شزو پر مخ بند کړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوې دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسوي کې به هم د ورختونو یو بل څه پراشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورختونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر ډوته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کوجیران کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارونو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفات دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیري لر سنوي سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو لامل په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمن څوړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډیر لمر وي خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسی ورځو کې دوا وره ورختونو لامل د افغانستان په بیا لابلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالیا او ځاني زیانو نړول. اوس داسې مال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبرو دا یو شمېر نورې پوښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي متقی سره یوه مرکه کې مطرح کړې دي.
خوشنی سره خبر مل واورید او د دې سیلابوره وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط عاجله توګه په دې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا روس نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د یو کچه چیته وی ولې مستغرب دی او ګور اهم استعداد قوت زیاتیږي، ثبات زیاتیږي او هم د یو بو هغه سفر لوري دا ډېر زیات خطرناک کار دی. چې وګورئ دغه غواړي د سفر کې نو دې ژوند خطر کې دی، نو دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه ادارات دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلا دې وږي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه چیته وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي شي، او دا کده ورځې لخوا دي او که د شپې له خوا باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو پاوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی او چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پوره کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي محمد نبی د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستانی لوبډلې دوه لوبغاړي آؤټ کړل تر خوا یې ته لوبې تر وروستي توپ په میدان کې ناسوځیدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبه وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوي منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبید د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه تر سره کړ او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید. هغه چې د دې سالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې نه هم منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله ګربز تر 14 او کریم جنت تر وو منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بل اخرې د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویلوړې شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوې لوبیدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دروسه یو شمیر خزی وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو ته لتاګه څخمنې شوي. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو ته تللی. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزی جماعتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر خزی وایي په تیر جمهوری نظام کې بعد د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بیلابیلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تیرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بیل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل:
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر هغه د پاره هلته ختم کولو، د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو، بیرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار خروسیدون کې هم مرته دالری
سابق بود به نماز تراوی
خو خواب مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه تولاړی شو خو که اوس لاړی شو موږ ته ستونزه پیدا کوي
مشکل ایجاد میشه.
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل دا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی خو تلین جونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي اندا چې جمعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عکف مهاجر څخه وپوښتل. مهاجر ځواب رانه کړ خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا د بیلو بهرنی ورسپاړو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړي. د ځینو لنډیزي له فريدي سیاله ورو.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قمندانۍ دیو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکینزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا الله څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنیدو د داعش ډله پیوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمندي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرلپسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شي هم یې وګوري او هم یې ولولي. کچرته ازادي رادیو ډاٹ کام تاسو ته لاسرسي محدود شوی وي یا دا پانه تاسو ته پرانیزي د دې لپاره ځنې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شي هغه تعقیب کړئ. پاره سره به تاسو وشي کولای په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب پانه ته لاسرسي پیدا کړئ. ځنې اپلیکیشن هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې فلټر شکندي، کولای شي زموږ ویب پانه ته مراجعه وکړئ. د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر ویب پانه باندې سلیر به ساته ژوندۍ خبريږي. تاسو کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خبرونه واوري. او را ورسیدو د خبرونی ورستیو ته د روان خبرونی ورسته راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې شمیر کاروانګرو په للمزمکو کې جوړې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمزمکې آبادی کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي په خوا دوی لخپلو کاروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیسته، خو د جوړو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړول ورسته اوس هر کال لخپلو للمزمکو ښه حاصل اخلي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوولرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوولرونکو ونې ولاړې دي او د ونو ترڅنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیاباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې چیرمه پر شل جرب للمي ځمکه د میوولرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبو کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه را باسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستای سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خایل خپل کروندې په کال کې یو فصل هم نشو تر لاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کخ تر لاسه کوي.
په خو د همزکه یو فصل کېدی چې باران کېدی او ورښت کېدی، غنم او اخسل کنه او هیڅ نه و. دا همزکه پراته وو. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف په کړی دی، اوس دوه فصله اخستای شو ځنی.
دی یادې ولسوالۍ دین او آباد سیمې یو وستون کې عبدالغفار چې پر څلوېخ جربه للمي ځمکې دی میولرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه ازادي رادیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړم، سیستم قطرې سره کې د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادغول لپاره د جوړې ساکیندلو ترڅنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکو. په خو موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو تر لاسه کوله، اوس ته کال دو فصل حاصل تری اخلو. اوس پر رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نور غلي او داني کښت کوو.
نو موړه لاړوندې دارو غوړي چې د کروندګر او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چاله شای دو چار است ما نبودی سړخانه او چیزا می باشد.
زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشټوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په خه قیمتې وپلورو.
پالیاباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو لامله یو شمیر بیروزګار ځوانان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. دیرش کلن واحد الله چې له درې کالو راهیسې پالیاباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو نو اوس دا سولر ډیر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو نو اوس دوه اصل کېږي، درې اصل کېږي، اصلات هم خور کوي.
د علیاباد ولسوالۍ د 13 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډیره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
تاسو ټول مننه چې در دې ساعت را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدي. ازادي رادیو سلیر وی ساعت دا کول شي په ایم چپا بیا منځنی چپا باندې مخ خبرونه وڅاري او وای وری کومه برخه کې تاسو غواړئ چې خپل نظر او وړاندیز موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نشمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نه یوازې چې د خپل ستونزو په اړه حل ته موږ خپل پیغام پرې خوده لشي کولای شي چې خپل نظر یا وړاندیزونه هم موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی مخکې لدی چې ورشو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه تاسو ته خبره کوم را بشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو ته وړاندې کوم. یو ځل به هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږ